تشکر از شما هم که در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم بودین. حالا در نیم ساعت دیگر در برنامه خبری با اسمت سالوان باشید.
در زیاد مننه عطب جز شوی قدر من اوریدون که در سطح پخ پروانه که اوری افغان چارواکی او در ملکور ملتو استازی در جکپورو چارواک کنفرانس بریاله بولی. سرتاج عزیز وی چه در افغانستان و پاکستان در اریکو در شکولو لپاره پا ورستوی خبرو که پرمخته کرده در دیو زنونو رو موضوعات و تفصیل خبرونو روست اولندی کیجه. در سطح خبرونه قسیم سولمل در اوروی.
لومړی هم پام وکړئ د مهم خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقونو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په فراه کې پرون د 3 کیلومتره اوږد سړک د پخولو پروژه پیل سوه او د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هېواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او دغه د پلویانو د موندلو لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. ده هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کنفرانس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او ګټوره غونډه وه. عبدالله پرون په کابل کې ویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې او افغان حکومت هم پر خپله ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغانستان له نوو فرصتونو سره یو نوی پړاو ته داخل سوی دی، خو د افغان حکومت اجرایی رئیس دا هم ویل چې دوی له یو شمېر چلنجونو سره مخامخ دي او د حل لپاره ګامونه اخلي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقونو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په شمال کې د بشر د حقونو ساحوي دفتر وایي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاري د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو زمینه برابره کړې ده. د بشر د حقونو فعالان او مسؤولان وایي په بلخ کې په تېرو څو اونیو کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د هغوی د قتل او تښتونې یو شمېر پېښې ثبت کړې دي. د ماشومانو د حقونو مدافعان پر افغان دولت غږ کوي چې په شمال په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دوی د غرض له کورنیو هم غواړي چې د خپلو ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته جدي او لازمه پاملرنه وکړي. په فراه ولایت کې پرون د 3 کیلومتره اوږد سړک د پخولو پروژه پیل سوه. د فراه والي محمد اسف ننګ په لاشجوین ولسوالۍ کې د دې پروژې د پرانستلو پر مهال وویل چې د دې سړک د جوړولو لګښت نړیوال بانک ورکوي.
3 کیلومتره سړک د پخېدو پروژه عملا آغاز سوه. دا پروژه 400 میلیونه افغانۍ د نړیوال بانک د غیر اختیاري پیسو څخه.
د فراه ولایتي شورا له دې پروژې خوشي څرګندوي، خو غوښتنه کوي چې د سړکونو او نورو پروژو کیفیت هم باید جدي پام وسي. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایران تیر ورځ دوه ورځني هوایي پوځي تمرینونه چې جټ او نورې بم غورځونکي الوتکې پکښې برخه لري پیل کړل. د ایران دولتي خبري اژانس وایي دا پوځي تمرینونه په مرکزي اصفهان ولایت کې روان دي او هدف یې د سیمې هیوادونو ته د دوامدار سولې، ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د ایران د هوایي ځواک مشر علي رضا بارخور ویلي د دې تمرینونو څخه هدف د ایراني ځواکونو د جنګي توان څرګندېدل او د دفاعي لاسته راوړنو ازمایل دي. ایران ادعا کوي چې په وروستیو کلونو کې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړی، خو لویدیځ هیوادونه بیا وایي چې تهران زیاتره وخت خپل پوځي توان په اړه باټي وهي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او دغه د پلویانو د موندلو لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. دوی دوه ورځې مخکې په مرکز دوشنبه ښار کې له نشرتې وروسته چې 22 تنه پکې ووژل سول، د تاجکستان د دفاع مرستیال وزیر ابو حلیم نظرزاده وتښتید. د نوموړي د موندلو لپاره د دوشنبه ښار د ختیځ په 150 کیلومتره کې د رامت تنګي په سیمه کې هڅې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نظرزاده او ملګري یې د جمعې پورز د پولیسو پر یوې حوزې او یو سلاکوټ له خونړۍ حملو وروسته د رامت تنګي په لور وتښتید. د وزارت همدراز وایي چې پرون د نظرزاده 2 پلویان نیول سوي دي. د اوتریش پولیس وایي تېره ورځ شاوخوا 6500 کډوال چې د هنګري د حکومت لخوا په ورکړل سوو بسونو کې سپاره وه د اوتریش خاورې ته داخل سول. د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ویل له دې کډوالو څخه 2200 کسان یې له دمخه د جرمني په لور خوځېدلي دي. هنګري له څو ورځو راهیسې کډوالو ته اجازه نه ورکوله چې د دې هېواد د ریل سټېشنونو جرمني او اوتریش ته ولاړ سي. هنګری ویلی دا کار یې ځکه کړی دی چې لومړی باید د هېواد ته رسېدونکي ټول کډوال ثبت سي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د کډوالو د بېسارې څپې له امله پیدا سوې ستونزې حل کړي. د امریکا د بارونی چارو وزیر د خو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکښې ویل سوي روسیه په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. د امریکا د بارونی چارو وزارت وایي جان کیری د اندېښنه تېره ورځ له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه. د بارونی چارو وزارت وایي جان کیری سرګی لاوروف ته وویل که دا راپورونه دقیق وي نو دا به د سوریې شخړه نور هم پیچلې کړي، د نورو بېګناه انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو بهیر به لوی او له داعش سره مبارزه به زیانمنه کړي. راپورونه وایي د امریکا او روسیې د بارونی چارو وزیرانو په دې ټلیفوني تماس کې موافقه کړې ده چې د سوریې پر مسأله به د رواني سپتمبر میاشتې په پای کې په نیویارک کې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې روسیې ښایي په دې وروستیو کې په سوریه کې سرتیري او جنګي الوتکې ځای پر ځای کړي وي. د سوریې په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې فعالان وایي د سوریې د ستراتیژیک ښار ماریې په شاوخوا کې د داعش او بلې سخدریزې وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 30 کسان وژل سوي دي. داعش له څو میاشتو را په دې خوا هڅه کوي چې د سوریې له حکومت ضد وسلوالو څخه دغه ښار ونیسي. داعش په تېر یوه کال کې د سوریې او عراق زیاتې سیمې لاندې کړې دي. د بشري حقونو ډلې وایي په سوریه کې د 2011 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې شاوخوا 200,000 کسان د جګړې او تاوتریخوالی له امله وژل سوي دي. او وروستی خبر هم ده چې سعودي عربستان پرون وویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې 10 سعودي سرتیري هم وژل سوي دي. تر دې مخکې متحده عرب اماراتو تایید کړی و چې 45 سرتیري یې د یمن د حوثي یاغیانو په یوه راکټي حمله کې وژل سوي دي. بحرین هم وایي چې د دې هیواد 15 عسکر په دغه برید کې چې د وسلو او مهماتو پر یوه ډیپو سوی وژل سوي دي. دا په یمن کې د جګړو له پیل راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف ته تر ټولو لویه اوښتې مرګ ژوبله ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سیمه ییز ائتلاف د شنبه په ورځ هم په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په یمن کې د تېرې مارچ میاشتې راهیسې پیل سوې جګړې کې 4,500 کسان چې نږدې نیمایي یې ملکیان دي وژل سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او 8 دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان چارواکی وایي د جکپورو چارواکو کنفرانس بریالی و. سرتاج عزیز وایي له افغان چارواکو سره د دوه اړخیز اعتماد رامنځته کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر په اړه وایي.
کوئی سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافي خرپړ شوي دي.
قطر په کابل کې سفارت پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت قطر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم هیواد بولي. اتریش او جرمني ته د کډوالو د رسیدو حال هم درکو او د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. افغان حکومت او ملګرو ملتو په کابل کې د جکپورو نړیوالو چارواکو یا سام کنفرانس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی دی. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتو استازي پرون له کنفرانس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل. رضوان مراد په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وایي په سام یا د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاسته راوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا 10 میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وي.
تجدید کومک کردن وایي کې بر سال آینده کانفرنس کې است، نه تنها بر سال 2016 بر سالهای بعد کومک های بر حکومت بکنن تا امی پروگرام هایی را که مورد قناعت از اونا فرام شد در تطبیقش اینا اقدام بکنن.
د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمونو چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا هم ویل چې راتلونکی کال په پولینډ کې د افغانستان پړې او نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولایس های سموئل سام کانفرنس د افغانستان په اړه د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و.
This conference was a bridge between the commitments which have been made in the past and the commitments we want to see renewed.
دا وای دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې مونږه غواړو د اوپل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هیثم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوال سرمشریزي په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنکړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکی سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
تر دې کانفرنس یوه ورځ مخکې د افغانستان د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ یا ریکا کانفرنس په کابل کې جوړ شو. د ریکا په کانفرنس کې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز ګډون وکړ. له دې کانفرنس تر ستنېدو وروسته په پاکستان کې ویل چې پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې خپل منځي اعتماد بیرته رامنځته کړي. د پاکستاني مطبوعاتو د راپور پر اساس سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد تر رسیدو وروسته د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل دواړو خواوو دغه راز موافقه وکړه چې د یو بل پر خلاف به تورونه نه لګوي. د همداراز ویل چې په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره وکتل. سرتاج عزیز وویل د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاري د شپږمې غونډې ترڅنګ له ولسمشر غني سره په کتنه کې د پاکستان اندېښنه هغه ته څرګنده کړه. دا هم وویل چې د افغانستان چارواکو ته په کابل کې د پاکستان د سفارت د امنیت موضوع هم مریاده کړه. په داسې حال کې چې سرتاج عزیز وایي چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د اعتماد جوړولو او د اړیکو د ښه کولو لپاره به ګامونه اخلي، د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک ګمان نه کوي چې د سرتاج عزیز سفر دی د دوه هیوادونو په اړیکو کې ژور بدلون راوړي. اسرار عالم په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفارت تر استنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي، تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امید نه ښکاري.
کوئی سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافی خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو اترو نه وروسته د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر خلاص راغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونشوي او په افغانستان کې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره خونریزي شوه او افغانانو یقیناً چې ډېر خفګان کړو او دا خفګانې په ځای وو، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کې پاکستان حکومت که پخلې دا نه وي خو حقیقت کې هغه طالبانو د ضامن په توګه په دې خبرو اترو کې ناست وو.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډېر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کې دا رنګ کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي، چې کوم یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه. دا خو کېږي، د بدقسمتۍ د ډېر وخت معاملات دي. دوې ورځې کښې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو ابراسیاب خټک وایي ډېره ذمهواري په اسلام آباد راځي، د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سول جنگ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
عبیدالله له کندهار لیکلی وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغو نسي ښه کېدی تر څو چې پاکستان افغانستان ته د یوه ګاونډي او دوست هیواد په سترګه ونه ګوري. د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلي تر څو چې پاکستان ترهګرو ته مرستې ورکوي او له مرستو یې لاس نه وي اخیستی، افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد نشي ښه کېدلی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس ازادي راډیو پی اوري د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په روان کې بیا هم راپورونه لرو د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قطر سره د اړیکو دوام مهم ګڼي او وایي چې دغه هیواد کولی شي د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس فرامرز تمنا پرون ازادي راډیو ته ویل نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د قطر همکاري له افغانستان سره ارزښتناک ده. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا له ازادۍ راډیو سره مرکه کې وویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي، طبیعي ده چې کولی سي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کېدای سي له هغو اړیکو څخه چې له طالبانو او قطر ترمنځ ته د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل سي.
خغل تمنا هم در ازوی د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ ده او دغه هیواد کولای شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمينه برابر کړي. دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړه، طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په غیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو او د سولې په پروسه کې د هغه هیواد د نه صداقت وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار عمومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغېزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چا نه استازیتوب نشي کولای. افغانستان به د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان بانک چارواکي وایي د افغانۍ د ارزښت کمیدل به په هیواد کې مالی بحران رامنځته نه کړي، ځکه چې افغانۍ پیاوړی مالی بنسټ لري. د دې بانک رئیس ازادي راډیو ته وویل اوسمهال له حکومت سره د افغانۍ د ثبات لپاره د میلیاردونو ډالرو ذخیره موجوده ده. په عین وخت کې د چارو پوهان وایي د هیواد مالی سیاست بیا کتنې ته اړتیا لري. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
که څه هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یو لړ اندېښنې را پیدا کړي، خو افغانستان بانک وایي د هیواد ملي ذخیرې کولی شي چې تر کلونو کلونو پورې د افغانیو ارزښت تضمین کړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې په بېسارې توګه خپل ارزښت کم کړی دی. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي چې حکومت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه کوم اندېښنه نه لري، ځکه چې افغانۍ پیاوړي مالی زیرمې لري. ښاغلی صدیق ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د هیواد مالی ذخایر سباندې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
پول افغانی ما از پشتوانه بی‌نهایت قوی برخوردار است. ویر به اطمینان به شما میگم. بالاتر از 7 میلیارد دلار
د په ډاټ سره ویل شم چې موږ افغانۍ پیاوړي پښتوانه درې موږ د پیسو سباندې 2 میلیارد ډالر ذخیره لرو. دا ک په درش پیتاویا څلوش پیتو کې ظرف شي ډېری پیسې تری جوړیږي او هیڅوک باید په دې اړه اندېښنه ونه کړي. انفلاسیون نه رامنځته کیږي. په مارکیټ کې ټول مواد په پخوانیو قیمتونو پلورل کیږي.
مخکې تر دې د هیواد پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ډاډ ورکړی و چې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره به هم هیواد له اقتصادي پلوه کمزوری نه شي. ده هم ویلي و چې دا هیواد کافی مالی پانګې لري، سره له دې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته بیکاری او اقتصادي ستونزو د خلکو اندېښنې راپارولي. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې وسنی مالی وضعیت د موادو پر بیو ناوړه اغېز نه دی کړی. حکومت په وروستیو کلونو کې له خپلو ذخایرو څخه یو اندازه ډالر بازار ته وایستل او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه زیات کړ. خو خلک وایي که حکومت هر وخت د افغانۍ د ثبات لپاره له ذخایرو څخه ډالر وباسي دا وضعیت به اقتصادي بحران رامنځته کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې افغانستان په وروستیو 14 کلونو کې د افغانۍ د ارزښت د خوندي ساتلو لپاره له ذخیرو څخه کم 3 میلیارد ډالر ایستلي دي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له دې کړنلارې سره مخالفت ښیي. د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان مالی سیاست بیا کتنې ته ضرورت لري.
اون مبالغی که در بانک وجود داره او به این معرف نیست که شما هر زمان دلتان خواست بکنید.
هغه پیسې چې ذخیره کې موجود دي هغه د دې لپاره نه دي چې هر وخت مزړو غواړي بازار ته وړاندې کړو. ممکن دا کار د 2-3 کلو وروسته دا ذخیره کم کړي. باید د افغانۍ ارزښت د صادراتو له لارې ثابت وساتل شي.
د کارپوهانو په نظر په ښه توګه د عوایدو راټولول، پراختیایي پروژې پلي کول، تولیداتو او محصولاتو ته عملي پروګرامونه تنظیمول او داسې نور اقدامات هغه څه دي چې د هېواد اقتصادي وده ګړندۍ کولی شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی سادات له کنړه لیکلي، طالبانو د غازی آباد، اسمار او ناړۍ لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی محصلان خپل درسونه نشي د خپلو درسونو لپاره خوځېدی نشي. حکومت باید کماندو دې سیمې ته واستوي او عملیات وکړي. ځو کنړ ته. په کنر کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. انوري صاحب، زموږ د اوریدونکو وایي چې د درو ولسوالیو له لارې بندې دي، همداسې ده؟
بله سروان صاحب، دغه لاره چې تقریبا 15 ورځې کېږي چې وسوالو طالبانو د ناړۍ څخه د جبې څخه تر اسمار د ډب خور پورې دغه بنده کړې ده. خلک وایي چې په لاره کې دیوالونه کړي دي، مینونه فرش کړي دي، او له غرونو یې غټې تیږې را خوې کړې دي، را غورځولې دي، لارې بنده کړې ده. او په دغه سیمه کې لکه څنګه چې تاسو ته ایس ایم ایس درغلی دی، او هلته یو کس شکایت کړی، دلته ډېر شکایتونه موږ ته هم راغلي دي چې په دې باندې موږ راپورونه هم درلودل ساروان صاحب. او مسله داسې ده چې هلته مریضان دي، غذایي مواد هم په کمېدو دي، نرخونه لوړ شوي دي، مریضان څوک نشي را انتقالولی. او دغه لاره چې ده دا د نورستان د کامدیش برګي مټال ته تللې ده، د شرقي نورستان ته، او همدارنګه د ناړۍ ولسوالۍ چې ده دې تم تللې ده. مخکې به ساروان صاحب چترال ته خلکو مریضان انتقالول، یا به د هغې خوانه غذایي مواد یا دوایانې راوړلې. او تاسو ته معلومه ده چې مو دا وړاندې د افغان ځواکونو او د پاکستاني او ملیشو ترمنځ د بریکوټ په سیمه کې چې ناړې پورې تړاو لري، هلته جنگ وشو، دواړو خواوو تلفات واوښتل، د هغې نه وروسته پاکستان هم هغه لاره بنده کړې ده. یعنې دا خلک چې دي د ناړې خلک او یا د کامدیش برګي مټال، دا د محاصرې حالات کې اوس پراته دي. که چېرته لاره خلاصه نه شي نو دوی په سیمه کې به یو بد ناورین رامنځته شي. د خلکو شکایت همدغه دی او د خلکو غوښتنه هم دا ده. موږ د امنی قومندان سره خبرې څو ځلې کړې دي، هغوی وایي چې موږ کوشش کوو چې دغه لاره خلاصه کړو، خو پاس په سرونو کې وسلوالو طالبانو هوانونه او نورې وسلې لګولې دي چې موږ حرکت کوو، د هغې مخه نیول کېږي. نو د دې یوازینۍ لاره چې خلک غوښتنه کوي چې باید تیاری راشي او دغه کوم ځایونو کې چې طالبان یا مخالفین ناستي هغه د منځه ویسي او دا لاره خلاصه کړي. یعنې بله لاره نشته چاروان صاحب. او د لارو د بندېدلو یو بل مشکل چې په کونړ کې اوس دغه شوی دی، د جمعې په ورځ هم د اسد آباد جلال آباد لاره د 12 بجو پورې، سهار د 15:00 نه 12 بجو پورې بنده وه، چې هلته طالبان راوتلي وو، جنګ یې کړی و، هلته هم ملي اردو او طالبان ته مرګ ژوبله واوښته. دا نن سهار هم د زیړي بابا په نوم باندې چې د ننګرهار او د کونړ په منځ کې پوسټ دی، د کونړ اخیری حدود دی، تقریبا د سرحد دی د کونړ او د ننګرهار، هلته هم جنگ شوی دی، د 4 بجو نه تر 5 بجو پورې لاره بنده وه. نو دغه څه مشکلات دي چېرته د لارو د خلاصولو دپاره او د ساتلو دپاره جدي اقدامات ونه شي نو مشکلات نور هم زیاتېدلی.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې له کنړ څخه د دغه ولایت د ستونزو، خصوصا د لارو د بندېدو په اړه معلومات راکول. دا تر د مخکې د ازادي راډیو یو اوریدونکي هم په دې اړه د افغان بسیم د 1943 شمېرې له لارې نظر څرګند کړی و.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اروپای ټولنې مشان هڅه کوي چې د کډوالو له بې ساري څپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې اتریش پرون وویل چې شاوخوا 5,500 کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د اتریش د کورنۍ او چارو وزیر تیره ورځ په ویانا کې د ریل په یو سټېشن کې خبریالانو ته وویل 5,500 کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلي دي. یوهانا مایکل لیتنر ویل له دې کډوالو څخه 2,200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغې ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10,000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2,000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلی دی له سوریه څخه رسیدلی کډوال کولای شي چې په المان کې د پناه اخستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بې ساري څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل دا وایي زه فکر کوم چې په دې ډراماتیکو ورځو او اونیو کې موږ اروپایان باید د خپلې لویې وچې تاریخ رایاد کړو. موږ پوهیږو چې جنگ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 شوې. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو دی. موضوع به لږ وروسته بیا درته اعلان کړم، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کنفرانس یا سام د دوی پر توقعاتو برابره او ګټوره غونډه وه. عبدالله پرون په کابل کې ویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې او افغان حکومت هم پر خپله ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقونو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په فراه ولایت کې پرون د 30 کیلومتره اوږد سړک د پخولو پروژه پیل شوه. ایران تیر ورځ دوه ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جټ او نورې بم غورځونکي الوتکې پکې برخه لري پیل کړل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او دغه د پلیوانو د موندلو لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. د اوتریش پولیس وایي تیر ورځ شاوخوا 6,500 کډوال چې د هنګري د حکومت لخوا په ورکړل سوو بسونو کې سپاره وه د اوتریش خاورې ته داخل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راپورونه په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل سوي روسیه په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. فعالان وایي د سوریه د ستراتیژیک شار ماریې په شاوخوا کې د داعش او بلې سختریزې وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 30 کسان وژل سوي دي. او سعودي عربستان پرون ویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې 10 سعودي سرتیري هم وژل شوي دي. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. در سرخط ها هم شنیدیم که پلیس اتریش گفته پس از آن که حکومت هنگری برای انتقال پناهجویان ده ها اراده بس را فراهم کرد، دیروز حدود 6500 پناهجو وارد اتریش شدند. در میان از این افراد ده ها شاید هم صدها افغان شامل باشند. تا هنوز شمار زیاد از پناهجویان در هنگری و سایر کشورهای اروپایی در انتظار به سر میبرند تا خود را به اروپای غربی برسانند. در باور شما ناامنی، بیکاری و یا هم شوق رسیدن به اروپا افغان ها را مجبور ساخته که کشور خود را ترک بکنند و با قبول خطرهای زیاد خود را تا اروپا برسانند؟ امی موضوعی برنامه امروز میکروفون شما است و از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، یوزل بیا زما اسمت ساروان سلامونه هم ومنه. لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی در تویل نن دی میکروفون ستاسو خبرونه موضوع داده چې ولی افغانان او دغه راز نور آسیایی هیوادونو نور اتبا خصوصا مسلمانان هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. یو شمېر اوریدونکو مخکې هم نظرونه څرګند کړي دي. د افغان وسیم د 1300 شمېرې له لارې نظرونه رالېږلي دي چې وروسته به له تاسو اوریدونکو سره شریک کړو. په دغو نظرونو کې مختلف خبرې شوې دي. ډیرو بیروزګاري یاده کړې ده. ستاسو په نظر آیا بیروزګاري د دې سبب کیږي چې افغانان هڅه وکړي چې اروپا ته او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي، او که یا د اروپا په اړه ښې خبرې اوریدلې دي او دا اوریدلې چې هلته ژوند ښه ده، اقتصادي وضعیت به ښه شي، په دې خاطر زی او یا که استاد په نظر کوم بل علت د دې سبب کیږي چې خلک هڅه وکړي چې اروپا ته مهاجرت وکړي؟ هر نظر چې تاسو لري کولی شي چې په 0909 203 1540 او یا هم 0908 225 55 مشته ټلیفون وکړي، او یا هم د افغان بیسیم په 8 شمیره پیغام یا اس ام اس را واستوی.
بله، بریم شنونده ها را بگیریم که روی خط تلفن هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
روز از تا پرسه خبری کوم از من نظر داشت چه داشت دی اورور
بله.
انتقالی یالت دیشه ژوند غاری شته غاری کنه تام الحمدلله چاته خپل کار وکي یو کال تر بل کال بس د شری سری شروع زیګر کی ورو ده د یالت ش ژوند غاری دیموکراسي غاری دغه غاری په پوره کې خورو دغه چې د ټول وځي سره سمې دی دا یی با خبره دې بینو یو د زما دغه نظر دی
صحیح مننه چې نظر مو سره کن
تشکر بریم با شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله محترم اسما سروان سلطا تو سلامون وړاندې کوم صاحب همکار نه نه سلطا د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامون وړاندې کوم موضوع مو په خیر ژوند مو په خیر سار مو په خیر
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون مهرباني
مهرباني
سروان صاحب محترم دا خو شاید دا اوریدونکو خپل نظر وي خو ما په نظر ان شاء افغانان ولې درسه کوي چې اروپایي مملکتو ته ځي یو اصلي لامل د کاري چې افغانان ډېر مجبوره دي او بل لامل ناامني ده بل لامل هم دا دی چې بعضې افغانان د سیاسي ملحوظاتو د عمل هم زړه کوي چې د افغانستان په فیسبوک کې ووځي او بل لامل دا دی چې هلته افغانانو د اروپا څخه د اروپایي مملکتو څخه د خلکو د خولې ښې خبرې اورېدلې دي هلته دوی غواړي چې نظر افغانستان ته د افغانستان د دود دستور کور دی دوی غواړي چې په افغانستان په هلته په اروپا کې هلته ژوند ولري خو یو نظر چې زما یو بیل فکر دی دا نظر به یې زه ورکړم چې بعضې افغانان وایي چې موږ ډېر مجبور یو یعنې بې کاره یو اوس فرضاً چې یو سړی اروپا ته ځي تقریبا 10,000 چې مصرف نه کړي نشي تلای نو دا 10,000-15,000 سړی ولري دلته که چیرې دغه په افغانستان کې په کار واچوي نو خامخا به دلته کارم ورته پیدا کېږي ولې نه په دغه ورځ ما ته وویل قاري صاحب زه غواړم چې یو 1,000 افغانۍ ولرم ترکیې ته ولاړ شم نو ما ته چې 1,000 افغانۍ ولري ولې په افغانستان کې کار نه کوي او د اسلام د نگاه څخه بیا زه درته وایم دغه کسان چې ډېر مجبوریت ونه لري او دوی اروپا ته زړه ښه کوي هلته په بحرونو په دریابونو کې غرکېږي د مایانو خوراکېږي د اسلام د نظره د شریعت د نظره تاسو د علماو څخه پوښتنه وکړئ دغه په خپله یو غیر مستقیم قتل او یا خودکشي بلل کېږي که یو سړی ډېر مجبوره نه وي او دوی فرضاً او دا امنی خو په ټولو باندې ده مجبوري خو په ټولو باندې ده ولیکن که یو سړی ډېر مجبوره نه وي چې دوی زیاتتان د مایانو خوراکې دې ته خودکشي ویل کېږي
بله صاحب ډېر مننه
پشتون از شما. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که تنها جنگ و بیکاری باعث مهاجرت جوانان افغان به اروپا نشده، بلکه یک تعداد از جوانان به خاطر خوشگذرانی و زندگی بهتر وارد اروپا می شوند. خالد صمیم از ولسوالی دولتچای ولایت لغمان نوشته کرده که سبب اصلی که افغانها را مجبور به مهاجرت ساخته بیکاری و ناامنی است. گفتن اگر حکومت افغانستان زمینه کار به شهروندان خود فراهم نکنه ممکن است که اکثر افغانها به ترک افغانستان مجبور شوند چی اروپا باشه و یا هم کشور دیگه. و سمع الرحمن رحمانی از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد در پیام خود نوشته کرده که مهاجرین افغان به خاطر بیکاری و ناامنی به اروپا میروند، زیادتر مهاجرین جوانان هستند و گفتن جوانان آینده ساز کشور هستند به خصوص محصلین در کشورشان. بله.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک څخه لیکلی وی افغان حکومت که کار پیدا نکړي ځوانان به نورو ملکونو ته مخه کړي. زما د ماما زامن هم د پاکستان کراچۍ ته د کار په نیت ځي. عبدالقادر تکین له کندهار څخه لیکلی د افغانستان څخه هره ورځ په زرهاو کډوال بهر ته ځي، لوی ستونزه بیکاری ده. آجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلی د افغانانو څخه غوښتنه کوم چې هیڅ ملک ته مه ځي، خصوصا غیر مسلم هیوادو ته دي بیخي نه ځي، ځکه چې دنیا و آخرت ته یې تاوان دی. دا هم دی دوی نظر رو اوس به وګورو چې د ټلیفون له لارې زموږ نور اوریدونکي څه وایي.
بله بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شما جاوید نعیمی و همچنان اسما ساروان و تمامی شنوندگانتان. نیازی هستم از سروان امرتان در خط تلفن.
بفرمایید نیازی صاحب.
تشکر از شما و از موضوع بحث برنامه. البته ببینیم نظر ما طوری در مورد موضوع برنامه است که واقعا که بیکاری و همچنان عدم کار در افغانستان و حتی در کشورهایی که منطقه جنگ در آن حاکم است البته پیشتر است، ولی متاسفانه با او حدی نیست که بالاخره پای افغانها و پایهایی که کسانانی که در کشورهای اصیل خود زندگی میکنند خود را به کشورهای دور مانند اروپا برسانند. شما ببینید البته از زمان از سالهایی که امریکا قطع شد مهاجرت های پای هم از اروپا به طرف امریکا فرازه شد و بالاخره کشورهای آسیای میانه و به طرف افریقا، از زمان زمان سال گرفته تا به اکنون البته کشورهایی که پیشتر نامی جنگ و بیکاری از مهاجرت ها پیشتر است، ولی متاسفانه ببینید همین کسانانی که امروز شما گزارش دادید 6.5 تا 7 هزار مهاجری که در بندرهای کشورهای اروپایی و که اسلو و ناروی و بالاخره و جرمنی و آلمان و فرانسه قرار دارند، و البته ما از نظر ما و شنوندگان شاید می باشد که همه اینها را فامیل یعنی مرگ عجل فامیلی با سر داده و بالاخره خود به اونجا می رسانند. البته ببینید در افغانستان بیشتر از 30 تا 40 میلیون نفوس به اینجا زندگی می کند. آیا برای آنها اینها کار نیست؟ آیا برای آنها اینها جای نیست؟ زمین نیست؟ امکانات نیست؟ اگر هر حالتی که بالا اینها هستند باید که آنها قبول کنند، ولی آنها خود را فریب و دسیسه های و گل های سرخ و سفید و قصر و آپارتمان بالاخره به جایی می کشاند که بالاخره سرنوشتشان با بچه حالت می باشد. البته به نظرم آقای نعیمی اگر ما به عوض رئیس دولت های آلمان و جرمنی و ناروی و هنگری اگر ما باشم، تمامی همین مهاجرینی که اونجا حضور پیدا کردیم با خدا خودش بار کرده و در بحر منجمد شمالی انداخته تا یک بند بزرگی باشد دیگر، باید که اینها کار کنند که برای کشورهای خود یک مفید تمام شد.
زیب شما خیلی خشمگین هستین، یک تصویر یک کودک نشر شد که در خیلی شما گفتم خشمگین هستین، قهر هستین بالای از این حکومت ها و بالای مهاجرین. ببینین یک کودک که در نزدیک بحر در ترکیه جسدش پیدا شده بود، خیلی غوغای بزرگ در دنیا برپا کرد و همه انتقادهای مختلف را مطرح کردند. فکر نمی‌کنین که تعداد زیاد از مهاجرین بنا به مجبوریت به کشورهای غربی پناه می‌برند؟
ببینید آقای نعیمی، با خدا قسم است که اگر اینا رو مجبوریت روزگار بالایشان زده باشد بجز به خاطر نام نشان و یک جای مرفه و بالا زندگی کردن، از لحاظ دین و مبین اسلام سفرهای محکوم است به خاطر تلوات، به خاطر دعوت، به خاطر منکرد و تعلیم و تربیت نیست، بلکه به خاطر مجبوریت و بس. البته این چنین سفرها را اسلام محکوم کرده باید که در کشورهای خودشان هر حالتی که بالایشان میان بقبولانند تا باشد که سعادتمند دنیا آخرت باشند. سفرهای اینها
اگر برای شما نیازی سه اگر برای شما زمینه هرچند بسیار صحبت ما طولانی شد، برای شما زمینه آمدن به این کشورهای غربی اروپا است یا امریکا است یا استرالیا است فراهم شود، شما نمیرین یعنی؟
ببینید اگر بجز از دعوت و پاسپورت و رسمی داخل یک چوکات و بس دیگه، هرگز اگر ما اینجا لاک شویم از گرسنگیم بخواد که ملک و وطن دیار خود را بگذاریم و تلفون ها بیاییم.
با تشکر فراوان از شما هم آقای نیازی. بریم بشنونده بعدی ما، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
مرحبا صاحب عبدالقادر تاکید سلام و نویسلامات و سروان سپرتاش
سلامت هستی. مرحبا نیکوی
ډیر مننه. دا خو ټول سره سره معلومه ده چې افغانستان کې د اوسنۍ د ملي اقتصادي نظام در افق سره سم خپل دوله د په مابین چې دولت په ځینې اختلافات سره مل څخه د بیکاري ساحه ډیره زیاته پراخه شوې ده، چې په تېره خپرونه کې ما وویل چې د هېواد په ګڼو ولایتونو کې ځوانان د بیکاري او مشکلاتو سره مخامخ دي، او دا چې ګډ مهاجر نن د افغانستان څخه ودي. د کابل د پاسپورټ رئیس خبرې که څو ورځې وړاندې موږ د رسنیو څخه تعقیبولې، هلته وویل چې دوی رئیس صاحب وویل چې پخوا به زر کسه لانه راتل اوس د ورځې 8000 کسان شاوخوا راځي د افغانستان څخه بهر وځي او نورو هېوادو ته ځي. اساسي لامل خو چې وستونزه دا اسما تروان صاحب طویل کم دوستان چې د شمالي ولایتونو څخه په کندهار ته راغلي د پوهنتون لپاره، دوی د اوسنۍ ناامنۍ له امله کوښښ کړی کوي چې مهاجر ولاړ شي، هڅه کډوال ولاړ شي او په نورو خارجي او اروپایي هېوادو کې طرفه ژوند وکړي. دغه اوسنۍ د شمال ناامنۍ ځوانان دې ته مجبوره کړي دي، او په خاصه توګه زموږ د مناسکو ځوانان نن د ډېر سخت مجبوریت څخه د بیکاري د عمل څخه ځي خارج ته. اول لامل وګورئ، په افغانستان کې دغه دی مثال الحمدلله علما لرو، دغه یو ډسیل کې داسې یو قانون ته چې کوي په افغانستان کې مثلا دغه د ولور یو ډېر کوچني مسلې ته اشاره کوم، چې په کورنۍ کې یو ځوان د ستونزو سره مخامخ دی، دی ځوان دی د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ایران ته ځي خو دا ټول چې بیکاري او نامني په افغانستان کې شته. زموږ فرمان ته یو ډېر کوچني شي ته فکر کوم چې هغه ورځ به وو د مسلې سره په کندهار کې مخامخ، دا
د جوچان او بغلان څخه راغلي وه د کندهار پوهنتون څخه نه بسي وه دې څخه نه بسي وه دې اشتمال کې د پوهنتون د شرکت څخه مخ خبر شو به تر وړنه پرې ځان نو په دې خاطر باندې چې دې ورته مش پښتو نه ده نو د پښتو نه څخه په خاطر مش کوو چې نن تیر کوو نو ما یو چې ورته په بولار شوې به یو کاروبار سم کو بل دا خو یو څه د موضوع څخه ولې زما نو څه ځینې ولایتونه کې په شمالي ولایتونه کې کوم استادان چې د پښتو درس درکوي حتی د کوم پښتو نه ده نو وګورئ چې ځوان د علي زکر څخه پاتې دي د پښتو نه ده
ډېر زیاته مننه سلامات اوسه کورودان بله صاحب خوشاله اوسه بل اوردون خلرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ صاحب
سروان صاحب د مینه او خلوص څخه ډک سلامونه تاسو ته او هم نایمي صاحب ته وړاندې کوم غواړم چې د دې مقدمه چینې څخه ډډه وکړم او د موضوع په اړه خبرې وکړم تاسو ته معلومه ده چې په دې ورځو کې صاحب د ارتداد مهاجرو او پولیسو ترمنځ په انګلیسي کې صاحب دوی لاس په ګرېوان دي سره او خبره دې ته رسېدلې ده چې دا به څه وخت حل کېږي او زما دا چې د ځوانانو څخه زما دا هیله ده چې دلته دې صاحب هغه د چا خبره هغه د لاس کراچۍ پیدا کړي میوه دې پکې خرڅه کړي خو خارج ته دي نه ځي او دا چې ځینې ځوانان په مخدره موادو روږدېږي صاحب تحصیل یې کړی دی صاحب لیکن دوی په مخدره موادو روږدېږي دلته زما د خصوصي سکتور او دولت څخه دا سوال دی تر څو د ځوانانو دپاره دا زمینې مساعدې دي چې دوی دلته کار وکړي دا ځوانان بیا دوی جلب و جذب کړي کار ته که دا ځوانان جلب و جذب نه کړي سروان صاحب دا ځوانان زموږ ستاسو د لاسه ځي بیا نشو راوستلی لاس ته دا ځوانان بیا جلب و جذب کړي صاحب اوس مونږ اورو چې اکثریت ځوانان د جنګ په لوکو کې د دولت د مخالفینو سره غواړي چې ځان واچوي صرف د ګولۍ ډوډۍ په خاطر باندې نو زما دا خصوصي سکتور ته مثلا دوی ته دا زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي دوی روزګار د زمینه ورته برابره کړي دوی د خپل تشکیلات یعنی د خپل دغه د دوکان او د تجارت دغه تشکیلات زیات کړي دا به بنی همدارنګه د دولت څخه زما هیله ده چې دوی ته اول کې د تحصیل زمینه برابره کړي په پراخه توګه او که د تحصیل زمینه نه ورته برابرېږي نو حتمن دې دوی ته کار پیدا کړي دوی د جلب و جذب کې صاحب د پولیسو او عسکري په دغه کې چې وطن ته خدمت وکړي دا چې ځوانان د مخالفینو سره درېږي خدمت کوي صاحب د څو روپو دپاره ولې دولت نه جلب و جذب کوي
ډېره مننه سلامت
سلامت باشین یک شنونده دیگه هم داریم روی خط بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلامت باشین مهربانی کوی صاحب
اورورا د پرانا ولای د خښتګل سلام زنګ ولیدې
مهربانی کوی صاحب
اورورا باسي د پرانا ولای ته خدای سي سره په کاری ده چې بلان مسلمانان لای بلای کیږي ایران ته دی پاکستان ته یا نور یو د توګه غان د چرګان څنګه راځي
بله صاحب
او ډیره د عدالت هم هغه دولت هم د طالبانو سره یو ځای کیږي
صحیح مننه سلامت اوسئ
تشکر سلامت باشین اسدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری و ناامنی باعث مهاجرت و فرار افغان ها از کشورشان شده فریبا از بلخ در پیام خود نوشته کرده که مفکوره داشتن زندگی آرام و رفاه و همچنان بی‌سرنوشتی در افغانستان بسیاری ها را به طرف اروپا میکشونم هروی از ولایت هرات در پیام خود گفته که بنابر ناامنی و بیکاری آزر است به هر کشور بره تا یک زمینه کار داشته باشه و در اونجا بتانه عاید داشته باشه و همچنان امنیت در اونجا تامین باشه
نور پیغامونه به لند دمی وروست در وابرو
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
احمد ولی خپلواک له هلمند لیکلی افغانان د غربت او د امنیت نشتون له لاسه بل هیواد ته ځي ملا عبید الله او بخشی ملا عبد الله بهیر له بادغیس څخه لیکلی دی وای د اقتصادي کمزورتیا له کبله او د غرض د جنگونو له امله افغانان مجبوریږي چې بهرنیو هیوادونو ته پناه یوسي سمی
سمیع الرحمن رحمانی د پروان ولایت څخه لیکلی دی و ډیر مهاجرین د بیکاری له امله اروپا ته ځي او په دې مهاجرینو کې محصلین هم دي. د په نظر مدثر دعوت له هلمند لیکلی تر ټولو زیات افغانان په افغانستان کې د بیکاری او د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله بهر ته مهاجری شي. اسمت الله اتحاد د هلمند له مرجع لیکلی دي افغانان د مجبورۍ له خاطره اروپایي هیوادونو ته ځي. حکمت الله فکر کوم چې د دوی مخکې یو پیغام استولی د بیکاري د افغانانو د مهاجرت سبب بللی دی. ډاکټر لطیف الله لیکلی دي 80% خلک په حکومت کې وظیفه درلوده پخوا وختو کې، اوس برعکس دوی بیکاره دي، دوی د ښه ژوند په خاطر اروپا ته مهاجرت کوي. قاری محمد مدنی د نورستان له وامې ولسوالۍ څخه لیکلی دي، وایي اروپایان افغانستان ته راځي دا ځکه چې دلته جنگ نشته او اقتصادي وضعیت ښه ده، اما متاسفانه په افغانستان کې دا شیان نشته.
بله، اینا مقایسه کردن اروپا رو با افغانستان. در هر صورت بریم به شنونده های ما از طریق تلفن که منتظر ماندن. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
بله، سلام و کرامات است و
سلام
میزن که تمام کوم عبد المنان دقیق نکردم خرابا و سوالینا.
مهربانی.
سلام تمیز تشکر. دس دس و دغلان مدت که یعنی کتا مدت که دولت تا نامنسن را سطول خلق تا کار و آخر که او خلق ملتاس پیز مجبوریان نزیو خود لنان باید دولت دا غوز دولتو سر خبریم که بده کار دا پار خلق خوار که خصوصی مثال دو تا کار تا زمین هم او دا باز خلق و انتوال خلق بی یعنی خلق و مثال دا سردر دغه هر چاو کې په هر ځای کې نه د انسانیت تعلیمي چیش ته ارزښت ورکوي. هر څومره خلک چې غوټه ورسي وایي او پرون یې کول وړم ورځ د قرباس دغه چاو کې دامه چاو ایښی او خوښو چې دغه افکرانو بادار افکرانو کاش په خونڅای یعنې په چاو کې یو افکار یې مثال 200 او 300 نفر ملکیان وبېدل. یعنې دغسې کارو دپاره مثال خلک ډاریږي او د هغو د سمپرستۍ شریعت خو دا خو شمال کې نېږم داسې کمال دی چې هر شی چې مرڅې خوشحاله دي.
بس سلامت اوسئ دقیق صاحب. کوردي ودان بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است.
السلام علیکم سروان صاحب، از بسلمون و منه هیلو چیز جور بایست محمد ویلی حوات من یمد ایلمان تخم.
مهربانی که سب
منان سروان صاحب، از گورم چی اویدین که مختلف نظرون سرگندوی که در اروپا تک کار از شخص درش شکری. البته که اگر پا اولیس کش درنش بولد، یعنی مسکین یا غریب سالی در اروپا تک درنش شکری. او بالا خبر داده چې اوریدین کې وای په افغانستان کې بیکار ده. زه بالکل خبر را دوم چې افغانستان کې بیکار ده. کوم لو ګور ده او افغان دې زو کنه په لیکو کې داخلو دوله په ترش کې ورته 15000 60000 باندې ورته کې داخل شي. دا دروازه د خلکو په وړاندې هر وخت خلاص ده او دې نه کوي چې په دې لیکو کې داخل شي. دا خبر در دوم چې افغانستان کې د بیکاری کچل وړه شوی ده. نو لازم نه زرو
ډیر مننه. سلامات اوسې. بل اوریدون کې لرو، ځان معرفي کې. آزادي رادیو ده،
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانیم.
سلام صاحب رادیو شه، بخیره.
سلامت اوسه. لطفا مستقیما په موضوع نظر سرګن کړئ.
د فراه ولایت څخه خبره کوم وروره.
مهربانی.
وروره د فراه ولایت کې کوم وزت مرینو د خورا د عام خلکو او د ځوانانو او د سپینو د نور مسلمانانو وزت چې کوم مرینو دلته کومې ساحې چې د دولت په لاس کښې دی، کوم ځای کښې چې د دولت امنیت دی، او په کومو ولسوالیو کښې چې ولسوالۍ دی او نور وطنو.
راسئ موضوع ته. تاسې اول ستړي مشیم هم دومره اوږده وه، موضوع ته هم فکر کوم چې اوږدې مقدمې ته اړتیا لري. مستقیما وایه چې ولې خلک مهاجرت کوي، افغانان ولې اروپا ته ځي؟ لطفا په موضوع فورا پیل وکړئ. خیر، د دوی ټلیفون قطع شو، بل اورېدونکي ته به موقع ورکړو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم ښاغلی سروان صاحب، ستړي مه شئ، ګرانه سهار دې.
سلامت اوسئ، مهرباني.
خوشحاله اوسئ. احمد یم د کندهار ولایت څخه.
مهرباني.
لکه
شایسته موضوع مو ټاکلې ده پر ځای باندې، لکه څنګه چې ګوره دا خو د یو د بیکاري د هیواد بې امنۍ د وجې څخه راځي چې بهنیت نشته، کراري نشته، کاروبار نشته. د دولت څخه مو هیله دا ده چې دوی زمینه مساعده کړي، زمینه برابره کړي، ځوانانو ته د کاروبار لپاره فابریکې جوړ کړي، کمپنۍ جوړ کړي، کاروبار وکړي. او بل دغه مخه دوی ونیسي، خو د دغه افغانستان څخه د کرچاکي یا قانوني خو دغه دولت باید دا هڅه وکړي چې دوی دغه لوکانو د خلکو
مخه دولت باید وکړي. که دا موضوع زموش نده، موضوع داده چه ولی افغانان دومره خطرونه پا غاره اخلی اروپا تزی علتی سده لکه یوش مراردون که چه بیکاری یادکره زینو ویل چه پا اروپا که جوان شده، زینو نور چه ویل زینو امنیتی ستونزی یادکره. ستاسو به نظر کم علت سبب کیجی چه افغانان مهاجرت پوکی؟
خودی ګوره په داسې یو کوچنی کار یو لفظ چې څومره دی غاره نه بس، خو زما په نظر دا چې دوی مثلا یو دوکان راو بس یو زریړی یا کراچی راو بس هغه کې خپله روزي پیدا کوي. خدای پاک فلز باندې لږ خو تالیا خوره نو صبر مینه ماتې کنه هڅه شي ځکه ډوډۍ په خاده خوله خوږه ده. دوی باید داسې نه وایي چې څه په دې پرنسپ کړي وي په هغه باندې قناعت چې کښېني نور هیوادونه نه ځي بیا د ډېر زیات ستونزو سره مخامخ کېږي، یا کچکي هغه د اوبو چې په سمندرو کې بیا هلته غرق
سلامت باشین. شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که زندگی آرام اروپا و رفاهی که در کشورها وجود داره بسیاری از افغانها را مجبور ساخته، و همچنان اونا اگر گفتن به صورت مقایسوی افغانستان را با اروپا مقایسه میکنن، با آمدن به این طرف یعنی به طرف اروپا شوق میکنن. و فرید از محل نامعلوم در پیام خود نوشته کرده که ناامنی و بیکاری، البته این نظر تقریبا تمامی شنونده های متعال بوده که باعث فرار افغانها و مهاجرتشان به کشورهای اروپایی میشه.
یو بل اردون که غلام قاسم لیکلی دی وی د امریکا د لوی وچې د مندل کېدو په وخت هم ډیرو خلکو سختۍ وګاللې، د مرګ خطرې په غاړه واخیستو د لوی وچې ته ځان ورسوي. لیکن هغوی چې هلته ورسېدل وروسته د ډیر ښه ژوند خواندان شول. نو که څوک خطر په غاړه اخلي طبعاً چې آینده یې هم ممکن ښه شي. د ټلیفون لارې اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است. مهربانی کنین شنونده عزیز، تماس شما با استودیوی ما وصل است اگر صدای ما را میشنوین.
نه دوی خبری و
فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوین.
منصف الله لغمانی ده کابل سخه لیکلی و از ما نظر داره چه په افغانستان که بیکاری او فقر خلق مجبور کردی چه خارج تلار شی.
بله، اکثر شنونده های ما تا حالا با همی باور بودن که در نخست مسائل اقتصادی و بیکاری و دوم ناامنی و سوم از مفکوری که در قسمت اروپا دارن که زندگی و رفاه و سعادت در این کشورها است پای افغانها را به اینجا میکشه. بریم به شنونده ما طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
یو نظر میدیم. نظر میده دا د خلق چیزی خارج ته به بیقانونی ایزی که قانون حاکم سی ایس وقت به مملکت خلق
خارج تر نه بله. سه ډېر مننه یو متفاوت نظر رو بل اوریدون کې لرو، ځان معرفي کې. آزادی رادیو
بفرمایئ. سه رادیو آزادی است.
مهرباني کوي خان آقا صاحب.
دا د نړۍ د دولت درامه چې دلو سره دا مهاجرت ځوانان خاصې د مهاجرت په ورځ کې او دا نام نیکو دا د کوتن کین نه مزري وکړ نه شته. خو د پاک زمونږ د دې مشران نو خلاص کی چې ډاکټر اشرف غنی او عبدالله دا چې په خپل وخت کې نه جوړیږي.
بله صاحب، البته ده هم حقیقت چې د مهاجرتونو لړۍ تازه نه ده پیل شوې. فکر کوم چې دا ډېر څلوېښت کاله کېږي چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته هم ګاونډیو ته هم اروپا او امریکا ته مهاجرت کوي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کې. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
سلامت اوسئ. کور مو ودان.
سروان سے خبر خدا دے فاصل کے دا افغانستان شرائط تو چې موږ وسو ګورو یو څوک د دې امنی سکري یو څوک د دې کاري سکري او څوک د نورو خبر. اوله خبره خدا غوښته چې موږ خلکو ته په اروپا کې سروشنه باغونه ورته وښیي چې سروشنه باغونه دي او ډالر په درختو پورې زړیږي درځي چې لاړ شو اروپا ته په دغه خاطر دي. بل د افغانستان شرایطو ته چې خلک ګوري د آئین بي ته یې کومه امیدواره نه دي. که خلک د آئین بي ته امیدواره اوسي نو چیرې خپل وطن خپل کور خپل مور او پلار پرېږدي یا ځي د پردي وطن ته. په اصل کې چې ما نظر دغه دی چې دوی آئین بي ته نه دي امیدواره د افغانستان خلک. له څلوېښت کاله را په دې خوا د افغانستان آئین بي ته هېڅوک نه دي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان یو څو پیغام به ولو. حاجي شمس الحق له سنګین څخه لیکلي کډوال خارج ته د مجبورۍ او بیکاری له کبله او همدارس د اصلي ژوند د ترلاسه کولو لپاره ځي. اسمت الله اتحاد د هلمند له مارجې لیکلي دي وای افغانان د مجبورۍ په خاطر اروپایي هیوادونو ته ځي. منصور تنهال له غزنی څخه لیکلي دي په وطن کې که بیکاری ورکه شي ځوانان به مو په وطن کې پاتې شي.
بله تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستادن و تشکر از تمامی شنونده